راشد خان بیا د غوره او اغیزمن لوبغاړي جایزې ګټلې وي. د انګلستان فوټبال پریمیر لیگ په یوې سیالۍ کې د لیورپول فوټبال کلب بیا مانچستر یونایټیډ ته وو د صفر پر وړاندې ماتې ورکړې ده. دغه سیالي د مارچ په 15 نیټه د کابل پر وخت شپې ناوخته ترسره شوه. لیورپول د لوبي په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول کړی او خو د لوبي په پاتې نیمایي 45 دقیقو کې شپږ ګولونه ووهل. د دوی په ګول وهونکو کې محمد صلاح، کودی ګاکپو او ډاروین نونیاز وو چې دوه دوه ګولونه ترسره کړل. لیورپول لوبډلې د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې 15 مقام ونیو، خو مانچستر یونایټیډ بیا تر ارسنال او مانچستر سیټي وروسته دریم مقام لري. د افغانستان کورنیو یا گریډ 1 سیالیو په ترڅ کې نن هم دوه سیالۍ ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې ننګرهار بی لوبډلې سی بی 11 ته ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بیا کونړ لوبډلې چرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان پوهنتونونه د ژمي له رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړې وکړي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو یې هم د هغو پر زده کړو بندیز دی. د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. د جرمني خبري اجانس د نننی راپور له مخې د ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي. د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یوړله چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې دوه ورځې ایساره پاتې وه. د ترکیې رسنیو نن راپور وکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې 40 یې ماشومان دي له لالهان د حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحلو ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکۍ امرخیل په مړینه خواشینی څرګنده کړه. تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویاند وه. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړ شوه، خو ارمانونه نیمه خوا شول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه ته ورشئ او دا خبرونه التم او ولولې.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کولای شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دی بحث مو زنوری اسنوری هرکلای کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقه بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیسی نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې دروسه د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پر رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکې خبرې پیل کړي. خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خواته به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویلي چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمېر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي، مصلحتي، ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ دې بحث مو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته راغلاست وایو. اول به سیدی صاحب تاسو در شو د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو محترم ما او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوي اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معین برنامه د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجدید شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بی معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بې معنی خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجيانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي او هر څوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا بې معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پرېږدي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره یې نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت ده. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملا بې معنا خبر ده. شکر.
منصور صاحب، تاسو په کې څه وایي؟ ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، کراته وایي چې اولې اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو درانو مېلمنو او همکارانو ټولو معذرتونه، السلام علیکم ورحمت الله. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخري میراث نه وي، او هر څه چې خلک ترسره کیږي، که د حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړۍ انقلابونو، د پلشو خونړۍ انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنۍ حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانۍ هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، زموږ د اسلامي شریعت له نظره وګورو، د اسلامي نظامونو خپله فلسفه، خپله کلنلار او خپلې لارې چارې دي چې هغه په لوړو والي اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفې په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساس د خلکو د لپاره وال او کارند او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفې په اساس چې کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا هغه اکثر د دیکتاتورۍ، د زور، د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ د افغانستان د اوسنی نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې خدای جلاله سنه فرمایي چې بې شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، له راس تر قاعدي اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت خواږي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت خواږي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک وي باید د افغانستان رښتینی بچي وي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي، او د دې وطن د وګړو ګټو ته او ملي مسلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او تت سپرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه، با شرفه، با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب، منصور صاحب مورتا اشاره وکړه د توماس نیکلاسن مخې له دې چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یوه اونۍ په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل، د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره، چې په رسنیو کې وویل شول چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. راشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هیواده بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی ده چې باید افغانان په خپلو منځو کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دا هغه څه و چې په جمهوری نظام کې په ورستیو کې البته مخکې له سقوط نه هم ډیر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پایل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېر ترسره شوی دی، د سیاسي اجماع په نوم باندې په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي. ولې نړیوال بیا ډیر پر تاکید کوي چې باید افغانان په خپل منځو کې سره کینی؟
خبره ډیر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډیر ناستیا ولاړې نه دي شوي. منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي پکار. دلته هماغه منګه غواړو چې جهان او نړۍ موږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې، او موږ خپل زمينه سازي وکړو تر یو هدف پورې.
خو سعیدی صاحب، پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقونو، د ټولو، ولې دغه ونشو؟
یو پروژې دی، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګانې او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په اصطلاح د وګړي پر بنیاد باندې، نه د قوم پر بنیاد باندې، شي دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د یو ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې 56 نه زیات نه دي. 150 160 حزب چې راځي شوي دي، معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړې دي، 80% یې بېرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په بڼه باندې نه ده شوی. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شي نه آمده شوی دی چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوی. اخیرنا
سیدی صاحب، خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو له رسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت، د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسایل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلود، نړیوالو هم دا فرصت درلود، ولې هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسي په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ کچېته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت، او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وی، هغه ارزښ چې په امریکا کې جلی د جلی او الک د الک سره واده کول شي، هغه په افغانستان کې ارزښ نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط شو، د ښکاله څلوه کاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ونرسېده چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښ ویلې چې هغه ته دی د خپل پلار په ګیره باندې خندل، او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څو لوچ فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصاد بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سید صاحب، هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نبض پوه شي، د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي. دا اساس د خبرې.
مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
منصور صاحب، مخکې متاثر اړیکه پریښول، بیرته لکه اړیکه درسره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د که څه هم ویلې دي چې باید د افغانانو ترمنځ د په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي، خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې د میز یوې خوا ته واکمن چارواکي وي چې طبعا طالبان دي، دی وایي چې د میز بلې خوا ته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي، دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده، او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړ جاړی چارواکو او یا هم د هغو رسونو سره د افغانستان د ولس ادرسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډېر باوقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډېر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادې لري. هم له هېواد بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي، او د خپل اولاد مړی
نیموی افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنی وي که لوی وي، د هغې د ترقي او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د فراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پاندونه وشي. له هغوی سره
خبره منصور صاحب، خبره دا ده چې په افغانستان کې موږ په تېرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د ګوتې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبره تاسو کوئ چې افغانستان دغسې پانګ لري، معنوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغسې یو خبرې ترسره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وي چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، یا د دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور، که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي، او د سولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدای شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه، او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي، او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي. یو وار نه، بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د چور تفاول وخت وي، دوی حاضر وي، مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متخصوي، د هیواد سرمایه متخصوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې کوي او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي، او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري او خپل قومونه په فقر کې ساتلې دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکدارانې ګڼل، د دې ملت په سرنوشت حاکم و، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو ځکه باید په دوی باندې بیا باور ونه شي.
بله، ټولنیزو رسنیو کې اوس ډېرې ویډیوګانې هغه خپرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډنګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیې، یو بل که په هغه ماش باندې، خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي. دې ته چې دومره بلډنګونه جوړ کړي، نو حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تېر جمهوري نظام کې هم اوج ته رسېدلی و. سعید صاحب، راځو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټول ګډونه حکومت ته غاړه کېږدي. فکر کوئ چې که چیرې دوی دا کار وکړي، نړیوال به په رسمیت وپیژني؟
بخنه غواړم، اجازه راکړئ لږ ذره په تېرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه، درې ساعته برنامه
پکار ده.
تلګرافي غږیږم، بعضې به وایي چې دا څه وایي له سره.
خو که لنډ سعید صاحب، بله،
د افغانستان مسله د حل لار نه لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملي او یو سلسله نور سترو ملي حرکتونو چې نن سبا به موجودیت اعلان شي، په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې، نه چې مونږ د ملت استازي و راځي مونږ ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي. نړیواله تورنه او نیکولاس ولسن او نور ته منګه د حل لارې
شهیدی صاحب زما هدف دا بخنه غواړم طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټول جغرافیه تر کنټرول لاندې ده ولی باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتېدلی دي مخکې تجربه ورکړي یا نور سره کینی دي او میستر شاه خبرو ته او پراتون کې د افغانستان باندې خبرې وکړي
چاچ په دې وطن کې تجربه کړی دا خیانت کړی ناتوانی کړی بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس بولسن په باندې تاکید کوي د حل لار نه ده د میکانیزم جوړولو د حل لار ده چې داغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه ډاکټر سیدی او جناب احمد نه بلکې سیستم فعال شي
منصفانه
د قومونو حل د حل لار نه ده
منصور صاحب تاسو د اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوئ چې طالبانو باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې له خوا نه راوستل شوی او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوب مختوري
موږ فکر کوو چې هر فشار وی هغه باید د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي که هغه نړیوال فشار وي هم باید دغه ارزښتونه پکې په نظر کې ونیول شي او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپلې ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي لکه په تیرو لسیزو کې یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمیل کړي موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅکله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو او دا به د نړیوالې ټولنې وستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي طالبانو او شته چارواکو ته هم پکار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهیو او بربادیو ته په کتو په دې ملت زړه وسیږي او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت د پرمختګونو لارې پرانستلی شي تر څو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي د سولې پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقۍ انقلابونو له مزایاو برخوردار
مننه منصور صاحب سعیدی صاحب لن کرتو ډیر وخت نه لرو منصور صاحب په خپل خبر کې اشاره وکړه چې د نړیوالو فشارونو باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي کنه فشارونه بې نتیجې دي خو کرا شو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغې غوښتنې ته چې باید طالبان غاړه یې کوي نه دی ښه نن ټول پوهنتون په سړو سیمو کې پرانستل شول خو نجونو ته اجازه ورنکړل شوه آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول ملت ته مراجعه کول په خپل اعتقاداتو باندې به اړه کېدل نه دي اما د خپل اعتقاداتو او نسخو مسؤلیت اخیستل دي طالبان تمامت خادي طالبان د توپک په زور عمل کوي طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلاتو سبب هم شي متاسفانه
ډیره مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ بحث مو نن د ټول ګډون حکومت پر موضوع څرخېده هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیوال پر ډیر ټینګار کوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشن به کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړو د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او د هدف در رسیدو لپاره د په وینا د افغانانو په منځ کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او له خپل تخنیکی همکار ته روشان هم مننه چې را سره په تخنیکی برخه کې مرسته وکړه
دنجونو په شوانځي کې داول سنسنیولې تر 12 پوري مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ریزه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.